امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
په جلال آباد کې نامعلوم وسلوالو کسانو یو بارنې شزه تشتولې ده د امریکا د بارنې چار وزیر جان کیری وایي چې د منځنی ختیځ هیوادونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف جګړه کې مهم نقش لري او د امریکا د بارنې چار وزارت وایي هغوی په دې اکیدنه دي چې د سوریه د کړکېچ پر سر د مسکو او واشنگټن اړیکی خرابې سی ویني
قدرمن اوریدونکو نن جمعه ده د 1415 نوي کال د ساور د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 9 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د چاردرې د عملیاتو په اړه رپورت لرو جمهور رئیس اشرف غنی په اعدام د محکوم سو بندیانو لیست غوښتې دي په دې باره کې د کابل څخه زموږ د خبریات رپورت لرو او په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول تدابیر پکار دي دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم په جلال آباد کې نامعلوم وسلوالو کسانو چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستی وو یو بارنۍ ښځه برمته کړې ده د دې پیښې په باب تر اوسه لا ډېر تفصیلات نه دي څرګند سوي خو د ننګرهار د پولیسو مشر زورور زیاد د امریکا ږغ ته وویل چې دغه ښځه د استرالیا ده او د ډنمارک د افغان مهاجرو د مرستې کمیټې یا ډاکار سره کار کوو ډنمارک د مهاجرو کمیټې او ډاکار دواړو دا خبر رد کړي چې ګوندې د هغوی یوه کارکوونکي دي برمته سوي وي محلي منابعو ویل دي چې دغه ښځه په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلې وه او د یوې محلي موسسې زورورۍ سره یې کار کوو چې ډاکار ورسره مرسته کوي او د سپینغر په هوټل کې اوسېده د چهارشنبه په شپه هغې د جلال آباد د انګورباغ په سیمه کې د خپلو محلي همکارانو سره د پاتې کېدو پرېکړه کړې وه د چهارشنبه په ورځ سهار وختي سوال کسان د زروردي موسسې ودانۍ ته ورننوتل او برمته یې کړه تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهمه د برمته کېدو پیښه ده چې په جلال آباد کې کیږي وسلوالو کسانو د افغانستان د قاضي الکوزات پلار هم برمته کړی وو خو وروسته بیا د امنیتي ځواکونو لخوا راخلاص کړل سو د امریکا د بارنیو چار وزیر جان کیری وایي چې د منځنی ختیځ هیوادونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف جګړه کې مهم نقش لري شغلی کیری د الهور ټلویزیون سره په مرکه کې دا ومنله چې د سعودي عربستان ځینې افراد په شخصي ډول د داعش سره مالی مرستې کوي او په کار ده چې په ګډه د دغو مرستو مخه ونیول سي نور تفصیل د شیخ الله رمزي ناوري
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د داعش په خلاف شپږ شپېته هیوادونه د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې په عملیاتو کې برخه لري خو مهم نقش پکې د منځنی ختیځ هیوادونه لري جان کیری همدارنګ وویل دغه هیوادونه په ګډه کوښښ کوي چې په هوایي ډګرونو او د سفر کولو لپاره شرایط سخت کړي تر څو ځوانان پرې نږدي چې د داعش سره یو ځای شي ائتلافي ځواکونو په ګډه په جګړې کې د داعش غټ مشران وژلي دي په عراق کې مو د هغوی نه 44 پسلو کې سیمې چې پخوا د هغوی په لاس کې وي بیرته ترې ونیولې او په سوریه کې مو هم شاوخوا 40 پسلو کې سیمه د هغوی نه آزاده کړې ده پروسا یو څو ورو ده او موږ نه غواړو چې د ګټې پر ځای تاوان وکړي جانکیری همدارنګ وویل چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې سعودي عربستان د داعش په خلاف جګړې کې د رهبرۍ مهم نقش لري خو هغه ویل چې ځینې افراد په شخصي ډول د دې ډلې سره مالی مرستې کوي او په کار د چې په ګډه یې مخه ونیول شي عاشق الله رحمزوی امریکا ژغ واشنگټن
په ولسی جرګه کې د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند یو مهم غړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالو په وړاندې د اوباما د ادارې پرمختګونه د پرمختګونو ارزونه چیلنج کړی ده د سناد وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین کڅه هم د جنگ په ډګر کې ورستي پرمختګونه چیلنج نکړل خو د وامه ادارې په دې تورنه کړه چې خپل تمرکز د اسلامي دولت پر وړاندې په ټاکټیکونو اچوي خو لوی ګواښ چې امریکا ورسره مخامخ ده لپامې غورځولی سناتور جان مکین ویل کڅه موږ ټاکټیکي پرمختګونه کړی دي خو موږ باید له ځانه څخه وپوښتو چې آیا دا کار کوي آیا موږ د کوم ډول د اخطارونو او ستونزو سره چې مخ یو هغه سوي دي او کدايش ډله زموږ سره پرمختلی ده د امریکا دفاع وزیر اشکارټر د کانګرس اسلامي غونډې ته معلومات ورکول پر مهال د اسلامي دولت د ډلې پر ضد کمپاین کې مختلف اقداماتو ذکر وکړ چې د سایبری جنگ څخه بیا په سوریه کې د امریکا د اضافي سرتیرو ځای پر ځای کول شامل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی په دې عقیده نه دي چې د سوریې د کړکیچ پر سر د ماسکو او واشنگټن اړیکې دي خرابې شوې وي، سره له دې چې د سوریې د حکومت چې د روسیې ملاتړ ورسره دی په ملکیانو او یاغیانو بمباري لا هم روانه ده. نور تفصیل به د شافی سردار څخه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د مسکو او واشنگټن هغه کاري ډله چې د سوریې اوربند څاري هر ورځ په تماس کې دي، که څه هم د یاغیانو د ځینو ډلو او د سوریې د حکومت تر منځ اوربند سوی، خو تېره شپه د حلب په ښار کې په یوه روغتون برید وسو چې د ماشومانو د ناروغیو د یو متخصص ډاکټر په شمول پکې 40 ماشومان ووژل سول. او همدارنګه په تیرو دوو ورځو کې د سوریې په شمالي برخو کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ په جګړو کې 50 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ په روسیې ټینګار کړی چې د اسد په حکومت خپل اغیز استعمال کړي چې دغه ډول بریدونه ودروي. شافیه سردار، امریکا
جا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بیا ویلي چې هغه د سوریې د الیپو په ښار کې په یو روغتون باندې برید سخت په غوسه کړی دی او د پیښې په تړاوي راسن د بشر لسد ځواکونه تورن کړي دي. جان کری ویل داسې ښکاري چې د روغتون په دغه معلومي ودانۍ باندې دا برید قصدن سوي وي، ځکه چې له مخې هم د اسد حکومت په داسې مرکزونو باندې د بریدونو کولو سابقه لري. دغه ډول بریدونه سلګونو ملکي کسان وژلي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو یوازې اته میاشتې پاتې، هغه اوس هم د دې هڅه کوي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي وو چې په کیوبا کې به د امریکا د ګوانتانامو بندیخانه وتړي. د امریکا په دغه بندیخانه کې یو وخت 800 جنګي بندیان موجود ول، اوس یوازې 80 بندیان پاتې دي او جمهور رئیس غواړي چې بندیانو څخه خلاص کړي او وتړي. او وایي چې دا ځای د بد نوم نه وږي، د غزای ته د سریان د راتګ لپاره ښه فرصت لري، خو کانګرس په وار وار قوانین منزور کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما مخه ونیسي چې د ګوانتانامو بندیان امریکا ته راانتقال نه کړي او وجه امنیتي اندېښنې ښودلې دي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، رپورت د چاردرې په عملیاتو کې د مخالفینو د تلفاتو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت ته.
د قندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي چې تر اوسه پکې تر 15 تنو پورې وسلوال وژل شوي دي. د افغان ځانګړو ځواکونو مطبوعاتي مسؤول احمد جاوید سلیم چې خپله هم د جګړې په سیمه کې و امریکا غږ ته وویل چې د مخالفینو د جسدونو شمیر تر 15 تنو پورې ورسید. هغه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د پولیسو یو شمېر هغه وسایط چې د قندوز د سقوط پر وخت طالبانو نیولي وو بیرته افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي. سلیم زیاتوي چې له مخالفینو څخه په سلګونو میله وسلې هم نیولي دي.
مخالفین د روزو 5 نفر دشمن تلفات داشت د جریان 24 ساعت گذشته، 8 نفر بازداشت است از دشمن با دهم سلام ما تونستیم.
هغه ویل چې په دغه ځنګړو عملیاتو کې د افغان ځواکونو درې تنه ټپین شوی دي. جاوید سلیم وایي چې په عملیاتو کې ملکی خلکو ته هیڅ زیان نه دی وخته.
خوشبختانه د جریان عملیات با مردم ملکی کې د ساحه هیڅ نواسب نه رسیده.
د پولیسو د زون قماندان شیرعزیز کمال بیا وایي چې هغه پیاده لاري چې د عملیاتو لسیمه باندې وتلی امنیتی ځواکونه په کې ځای پر ځای شوې دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه یو تن چې د پاکستان تابعیت لري د خزو په جامو کې نیولې ده چې د جګړې لسیمې د وتلو په حال کې وو. کاموال زیاتوي چې د دوی د معلوماتو پر اساس طالبان اوس په خزینه جامو کې ځانونه د جګړې لسیمې وباسي، خو دوی خزینه پولیسي په هغو لارو کې د تلاشۍ لپاره کېنولي چې د مخالفو وسلوالو د وتلو شک پرې کېدای شي.
ډېر خلک مونږ یو هم دې قیمه باندې را پرواز
دغه عملیات چې افغان ځانګړي ځواکونه پر مخ وړي اوس مهال د چاردرې د امان الله په کلی کې جریان لري. دغه سیمې د طالبانو قوي مرکزونه وو. دین محمد زدران چې د حاجی امان الله د کلی اوسیدونکی دی د انګورباغ په په سیمه کې د هغې کشتۍ ترڅنګ ولاړ دی چې د کلي خلک پرې د جګړې له سیمې ځانونه امن ځایونو ته وباسي. نوموړی د خپل حال په اړه داسې وایي:
دین محمد زدران ما د زدرانو د کلي سرک بالا او د سبای وختي د مونږ په کلي کې جنگ شروع شو. سمونږ زوی دوه ما چې د خومره راپاتستم هغه کو دولت راغه کو ورغله بس یک دم ماشومان ماشومان به راو راو باسلو د ماشومان به ماشومان خو مالته پاتې دي مونږ خپل ځانونه راو باسلو او جنگ د جنگ لګیا د ذاتی پته نه لګیږي بس تور
وبلا موټر وسوځه د خلکو.
ګل محمد مینوم د چاردرې ولسوالۍ د زدرانو د کلی اوسیدونکو د سبایل منځونه ملاکم نه مونږ کړي وینه ما داس کړي وي سراغ له دز ډاب نه خبر نه هغه چې یو ماشومان یا چی خو باسي قسم د مور مالته پاتې ده پلار مالته پاتې ده وړ وړ بچان مالته پاتې دي ولکه خبرم لرو چې یو مونږ دا ګوره چپلا کې مشکل په منډه منډه په پروت پروتم ځانونه رخلاص کې دلته راغلو دلته اوس پراته وو د سبایل نه تر وسه پورې ولکم نه ډوډۍ خوړلې وي نه ملاکه بچانو ډوډۍ خوړلې وي نه یو ډوډۍ خوړلې وي دلته اوس پراته یو نم په جوب کې ورو پښته چې بازار ته لاړ شو چې خو واخلو ځانو ته.
د افغان ځنګړو ځواکونو ویان د احمد جاوید سلیم وایي چې تر وسه پورې په جګړه او هوایي بمبار کې ملکی وګړو ته زیان نه دی وخته مګر د دولت مخالف وسلوال بیا ادعا کوي چې په جګړه کې عام خلکو ته زیات تلفات وروخته دي. د حاجی امان الله د کلی یو بل اوسیدونکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ویلي چې زیات شمیر طالبانو وسلې پټې کړي او د عامو خلکو په منځ کې ځانونه امن ځایونو ته رسولي دي. هغه وایي چې مخالف وسلوال تل د عامو خلکو په منځ کې ځانونه امن سیمو ته وباسي او د جګړې له کرارېدو وروسته بیرته سیمې ته ځي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. جمهور رئیس اشرف غنی په اعدام د محکوم سو بندیانو لیست غوښتی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلی دی چې پرون جمهور رئیس ته د هغو بندي طالبانو لیست ور وسپارل سو چې په اعدام محکوم سوي وه. شاه حسین مرتضوی دا خبره هم کړې ده چې جمهور رئیس تیر اونۍ عدلیه او قضایه ادارو ته امر کړی و چې په اعدام د محکومو زندانیانو په دوسیو دې له سره غور وسي او لیست یې هغه ته واستول سي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس د دوهم مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې جمهور رئیس غنی تیر اونۍ دغه هیواد عدلی او قضایي ادارو ته دنده سپارلې چې په تروسي پیښو کې د لاسلرو په جرم د افغانستان د درې ګونو محکمو لخوا پر اعدام د محکومو زندانیانو دوسی د دقت لپاره بیا وپلټي او بیا یې هغه ته وسپاري. ښاغلي مرتضوی وویل چې ټاکل شوي دغسې بندیانو لیست نن جمهور رئیس ته وسپارل شي.
حکومت افغانستان متعهد به قانون اساسي و ارزش‌های حقوق بشری میباشد.
حقیقی مرتضوی ویل افغان حکومت اساسی قانون او بشری حقوقو ارزښتونو ته ژمن دی او د هیواد د اساسی قانون او بشری حقوقو د ارزښتونو په چوکاټ کې د هغو خلکو پر وړاندې چې جنایتي ترسره کړي لازم حکومت صادر کړي دي او جمهور رئیس د هغې ژمنې له مخې چې کړي ده د حکم به توشیح کړي. په کابل کې د وروستي خونړي برید وروسته چې 3 کسان پکې ووژل شول او 300 نور پکې ټپیان شول د افغانستان پارلمان یو شمېر غړو او د مدني ټولنو ځینو غړو له افغان حکومت څخه د هغو وسلوالو مخالفانو د اعدام غوښتنه وکړه چې د افغانستان د لیګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي. کله چې افغان حکومت د کابل د وروستي برید پړه د حکالي پر شبکې واچوله د یو شمېر مدني ټولنو غړو د مولوي جلال الدین حکاني زوی انس حکاني چې افغان حکومت سره په بند کې دی د اعدام غوښتنه هم وکړه. د همدغو غوښتنو په لړ کې جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان ملي شوراوي غونې ته په وینا کې د دغه شورا غړو سره په اعدام محکومو بندیانو د حکم د توشیح کولو وعده وکړه. خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال خبرران ته وویل چې د انس حکاني دوسیه لا نه ده بشپړه شوې.
تر اوسه ما معلومات دارم در مورد انس حکاني هنوز دوسیه قضایی وو.
خاغلی مرتضوی ویل د انس حکاني پر اړه چې کوم معلومات مونږ لرو د رسنیو د محکمې او راپورټونو خلاف د خاغلی انس حکاني دوسیه تر اوسه بشپړه شوې نه ده. چې بشپړه شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره بندیان د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو سره د اړیکو او د افغان حکومت پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د لاس لرلو په جرم د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په اعدام محکوم شوي. عبدالشکور دادرس چې د پخواني جمهوري حامد کرزي د حکومت په وروستیو کلونو کې د بګرام د زندان د بندیانو دوسی او د ارزونې د پلاوي مشري کوله. امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه بندیان چې په اعدام محکوم شوي پکې په جنۍ پیښو کې د لاس لرلو بندیانو دوسی هم شامل دي. عبدالشکور دادرس د افغانستان د جمهور رئیس لخوا په اعدام محکومو بندیانو دوسی او د بیا پلټلې په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني پریکړه وستایله. ویل چې دا یوه سمه پریکړه ده.
په دغه حق شي باید ډیر دقت وسی حبس که څو کال تیر بسی اما که د ژوند حق یو اصل سو نو دا د ولسمشر هدایت چې په دې مورد کې ورکړی وي دا د عدالت د ډیر ښه تامین لپاره خورا سم تصمیم دی.
د ادرس د افغانستان د جیریس د روسیې څرګندونه په ځواب چې ویلي دي چې د پخواني جمهور رئیس د کار په وخت یو شمېر طالبانو خوشي کول یوه تاریخي اشتباه وه، وویل چې دی چې د بندیانو دوسیې څېړلي، د هغوی د خوشي کولو پرېکړه یې د بندیانو دوسیې له مخې کړې ده.
که دا خلک یو څو خلاصوي او بیا د مخالفینو لیکو ته ورغلي اوسي، هغه د دې معنا نه لري چې څوک دا تضمین کړي چې څوک خلاصوی دی او بیا ولې لیکو ته ورغی، او که څوک یو وار په یو تور بندي سو ولو دلایل هم نه و، دی باید تر ابده خلاص نه سي په دې خاطر چې د دې تشویش دی چې بیا ځي. زه فکر کوم چې دا خبرې زیاتره تبلیغاتي او سیاسي برخه لري.
په افغانستان کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب دا نوی بحث وروسته له هغې پیل شو چې کابل کې د خونړي برید وروسته طالبانو د یو پخواني بندي ویډیو رسنیو ته ولیږله چې په هغه کې د کندهار یو اوسیدونکی وایي چې د افغان حکومت پر وړاندې مبارزه په زندان کې د بندیانو سره د ناوړه چلند په لیدلو لا پیاوړی شوې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د ختیز د عامه روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د منځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړي دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. د روغتیایي چارو پوهان وایي مخکې له دې چې هوا توده او د ملاریا ماشې پیدا سي باید تدابیر ورته ونیول سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیز د عامه روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامه روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 2,14,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 60% دي یوازې ختیځ ولایتونه نه دي، 30% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه، همدارنګه 15% دي په خوست او پکتیا او د شاوخوا نه او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات دي د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشی چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولې ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامه روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي، او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترې لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي، او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیز د عامه روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. د متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن ډی سي د لیک او لوست یو داسې پروګرام لري چې د زده کوونکو د لوستلو مهارت ته پکې پام کیږي، او بیا دوی ته دا موقع هم برابرېږي چې د نورو هغو ماشومانو سره مرسته وکړي چې په لوستلو کې ستونزه لري. پام وکړئ په دې هکله رپورټ ته.
دا په واشنگتن کې د ایسټرن پلیسا کې د درس وروستی ساعت دی. د نورو زده کوونکو په څیر د دولسم ټولګي زده کوونکی ریکو مکار له ښوونځي نه وروسته باید ډیر کارونه ترسره کړي، خو د زیاتو نورو ټولګیوالو په څیر د هغه یو کار دا دی چې یو نږدې لومړني ښوونځي ته ولاړ شي او د دوهم او دریم ټولګي زده کوونکو ته لوستل او لیکل ور زده کړي. هغه د دې دندې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. ریکو د لیسو د هغو شاوخوا اویا زده کوونکو له جملې نه دی چې د لیک لوست په یو پروګرام کې ګډون کوي. دغه پروګرام د ریج انکارپوریټډ په نامه د یوې خیریه مؤسسې تر ادارې لاندې فعالیت کوي چې هدف یې د ډاډمنو او با استعداده لوستونکو رامنځته کول دي. د دې پروګرام لپاره د شخصي ښوونکو په حیث هغه تنکی ځوانان ټاکل کیږي چې په عمومي ډول په ښوونځي کې په مشکله زده کړه کوي.
موږ په دې نظر یو چې تنکی ځوانانو ته د رښتینو مسؤلیتونو سپارل هغوی ته اجازه ورکوي چې په خپل ټولنه کې بدلون راولي او خپل ځانونه لا ښه کړي.
دغه پروګرام په 2010 کال کې پیل شو. له هغه وخت راهیسې پکې د لیسو او لومړنیو ښوونځیو له 500 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې ده. پایلې د دغو تنکیو ځوانانو لپاره مثبتې او څرګندې دي.
موږ یو ازموینه لرو چې د کال په پیل، منځ او پای کې د هغوی د لوستلو کچه معلوموي. زموږ زیاتره ښوونکي په یو کال کې د 2 درجو په اندازه وده کوي.
ریکو په 4 ټولګیو کې په مشکله زده کړه کوله، خو اوس د هغه نمرې ښې.
زه په لومړي ورځ شرمېدلم، ډېر څه مې نه ویل. د 2 اونیو لپاره مې ډېر څه نه ویل. په یو ګوټ کې وم او هر چا به ما ته کتل، خپل لاس به مې داسې نیو.
اوس هغه پوهېږي چې خپل واړه زده کوونکي څرنګه مشغول وساتي او څرنګه یو ښه ښوونکی شي.
سړی باید باور ولري، علاقه ولري، سختوالی ولري او انرژي ولري.
ښوونکی جوډیت میلر وایي چې له دې پروګرام نه د هغې زده کوونکو زیاته ګټه پورته کړې ده.
هغوی زده کوي چې د لیسو د زده کوونکو سره کار څرنګه وي او د لیسو زده کوونکي د هغوی سره څرنګه کار کوي.
له 4 کلونو نه په زیاته موده کې د درس ورکولو له امله ریکو 2000 ترفیع وکړه، په دې معنی چې د هغه معاش زیات شوی دی.
زما لپاره پیسې مهمې نه دي، هغه څه راته مهم دی چې زه یې د دغو ماشومانو لپاره کوم. زه هر ورځ دلته راځم چې له ماشومانو سره کار وکړم او هغوی خوشحاله وساتم.
د ریچ پروګرام د دغه ښوونکو او د هغو ماشومانو په ژوند کې بدلون راوسته چې دوی ورسره مرسته کوي.
خدا خزر پاک لکا آئینہ غواڑی دا دریا بزمول دا سمندر عمرہ سینہ غواڑی دا دریا بزمول دا سمندر عمرہ سینہ غواڑی حسن جوڑے دل دا بند عشق دا کمال دے تو دا غم دریا کی سرخو مار جوڑ دا سال دے نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا د جانانی مینا لا خدا نو مخ کو لے لا خدے جلوے رنگی نلا خدا نو مخ کو لے لا خدے جلوے رنگی نلا خدا اے دلی ونیانو وفا خدا بر خد مجنون خدا قبر خد لیلا خدا بر خد خد مجنون خدا قبر خد لیلا خدا وی اے زما بچیا وی اے زما بچیا د دل بر دخلی ہوا خدا یا خنر ملا خدا او تیز گر ملا خدا یا خنر ملا خدا او تیز گر ملا خدا تو دیا دمخلو پر تسر رنگی نلا خدا زیرنا خد تورا خد تکسپی نلا خدا نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا حسن خدے ہم وفا خدا بر خد مجنون خدا ہم بر خد لیلا خدا بر خد مجنون خدا ہم بر خد لیلا خدا خد فقیری نکاک خڈیر دنیا خدا گل دسنو بر خدے کلا دما ببا خدا نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا سر عقاب لدغر سر خدے
درنو اردوونکو د مهمو خبرونو لنډیز په جلال آباد کې نامعلوم وسله والو کسانو چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستی و یو بهرنۍ ښځه تښتولې ده. د دې پیښې په باب تر اوسه لا ډېر تفصیلات نه دي څرګند شوي، خو د ننګرهار د پولیسو مشر زوراور زاهد د امریکا غږ ته وویل چې دغه ښځه د آسټرالیا ده او د ډنمارک د افغان مهاجرو د مرستې کمیټه یا ډاکار سره یې کار کوو. د ډنمارک د مهاجرو کمیټې او ډاکار دواړو دا خبر رد کړي چې ګوندې د هغوی یوه کارکوونکي دي تښتول شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی په دې عقیده نه دي چې د سوریې د کړکېچ پر سر د ماسکو او واشنگټن اړیکې خرابې شوي دي، سره له دې چې د سوریې د حکومت چې روسیا ملاتړ کوي په ملکیانو او یاغیانو بمباري لا هم روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د ماسکو او واشنگټن هغه کاري ډله چې د سوریې اوربند ساري هر ورځ په تماس کې دي. که څه هم د یاغیانو د ځینو ډلو او د سوریې د حکومت ترمنځ اوربند سوی دي، خو تېره شپه د حلب په ښار کې په روغتون برید وسو چې د ماشومانو او د ناروغانو یو متخصص ډاکټر په شمول شل کسان پکښې ووژل شول. په ولسي جرګه کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مهم غړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د اوباما د ادارې پرمختګونو ارزونه چیلنج کړې ده. د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس جان مکین که څه هم د جنگ په ډګر کې وروستۍ پرمختګونه چیلنج نه کړ، خو د اوباما په اداره په دې تورنه کړه چې خپل تمرکز او د اسلامي دولت پر وړاندې په تاکتیکونو اچوي، خو لوی ګواښ چې امریکا ورسره مخامخ ده له پامه غورځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د منځني ختیځ هیوادونه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف په جګړه کې مهم نقش لري. ښاغلي کیری د الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې دا ومنله چې د سعودي عربستان ځینې افراد په شخصي ډول د داعش سره مالي مرستې کوي او په کار ده چې په ګډه د دغو مرستو مخه ونیول شي. او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم ویلي چې هغه د سوریې د الیپو په ښار کې په یو روغتون باندې برید سخت په غوسه کړی او د دې پیښې په تړاو یې راسن د بشر الاسد ځواکونه تورن کړي دي. داسې حال کې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو یوازې 8 میاشتې پاتې دي، هغه اوس هم له دې هڅه کوي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال خپله هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي وو چې په کیوبا کې به د امریکا د ګوانتانامو بندیخانه وتړي.
امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15. په هرات کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 15 وي او اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به نن د ورځې هوا لږ څه ګرمه وي، 18 درجې به وي او شپې ته به 19 درجې سي او اسمان به شین وي. په کندوز، خوست، مزار شریف، فرا او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به نن د ورځې هوا توده وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.